ستړي مشه په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. د مشال ریډیو خبري کړې ده او زه داود خټک در سره یم. تاسو لپاره راپورونه لرو، خو اول ورزو ملیحه میرزاده ته د اوس وخت د تازه خبرونو لپاره.
السلام علیکم، تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. په پاکستان او افغانستان کې د ګوزن ویکسینی کمپین پیل شوی. په جنوبی وزیرستان کې د پولیو پر ساتونکو پولیسو حمله شوی او د کیتولیک کلیسا او مسیحانو ستر دینی مشر پوپ فرانسیس د اته اتیا کلونو په عمر کې وفات شوی. تفصیل: په پاکستان او افغانستان کې د ګوزن ویکسینی کمپین پیل شوی دی چې پر مهال یې روغتیايي کارکونکو کور په کور ګرځي او تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. د پاکستان دولتي ریډیو وایي چې وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په 6مه په اسلام آباد کې ماشومانو ته څاڅکو ورکولو او ورځنی کمپین رسمن پرانستلو. ریډیو وایي نوموړي په میندو او پلرونو غږ وکړ چې خپل ټول بچي ویکسین کړي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د روغتیايي چارو سلاکار احتشام علي د اپریل په 6مه خبريالانو ته ویل چې اپریل له 21مې څخه تر 28مې پورې د صوبې په شپږ دیرشو ضلعو کې تر 6.5 میلیونه زیات ماشومان ویکسینوي. په همدې حال کې د خیبر پختونخوا د روغتیا وزارت په بیان کې ویلي دي چې د پولیو ویکسیني ډلو د امنیت لپاره پوره انتظام کړی دی. وزارت وایي د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې شاوخوا 50,000 پولیسو ته د روغتیايي کارکوونکو د ساتنې دنده سپارلې ده. تر دې مخکې د فروری په لومړۍ اونۍ کې په ټول هیواد کې د ګوزن او ورځنی ویکسینی کمپین شویو. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام روان کال په هیواد کې د ګوزن د پولیو شپږ پیښې ثبت کړي دي چې ورڅخه څلور ماشومان د سند، یو د خیبر پختونخوا او یو د پنجاب اوسېدونکي وو. مخکې په 2023 کال کې په پاکستان کې د پولیو ټولې څلور اویا پیښې ثبت شوې وې. د کوز جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د ګوزنډلې پر ساتونکو پولیسو حمله شوې ده. د اعظم ورسک تانې پولیس چارواکي ایس ایچ او عالمگیر مسجد نن مشال ریډیو ته ویل چې نن سار 9 بجې د وانا په کلوشا سیمه کې د اعظم ورسک تانې پولیسو په ګاډي وسلوالو حمله وکړه. نوموړي ویل د ډزو په جوابي کاروایي کې یو وسلوال وژل شوی دی او درې نور وسلوال تښتېدلي دي. د هغوی له ولکې نه پولیسو وسله هم ترلاسه کړې ده. پولیس وایي په ډزو کې یو لاروی ژوبل شوی دی. پولیس وایي له وژل شوي وسلوال نه ای ټی ایم کارډونه هم ترلاسه شوي دي چې یو پکې له اختر نه وړاندې د وسلوالو په حمله کې د وژل شوي پولیس کانسټیبل عمران بینکی کارډ دی. دغه پولیس اهلکار د وژنې مقدمه په جنوبی وزیرستان کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه یا سی ټی ډی کې درج شوې ده. دغه حمله ذمہواري لا چا نه ده منلې. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستان ورسره د افغان کډوالو د ستونزو هواري او داغي د شکایتونو اوریدو لپاره د جدي اقداماتو کولو ژمنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 21مه په خپل ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې د هغوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون له خپل پاکستانی سیال او داغه هیواد د وزیر اعظم له مرستیال محمد اسحاق ډار سره ټلیفوني خبرې وکړې. بیان وایي ډار متقی ته خبر ورکړو چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د افغان کډوالو د ستونزو د حل کولو لپاره کنټرول خونه ایجادوي او د غوی د شکایتونو اوریدو لپاره ځانګړي ټلیفوني شمیرې هم فعالوي. اسحاق ډار د اپریل په 19مه په یو ورځني سفر کابل تللی و او هلته د متکی ترڅنګ د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره ولیدل. متکی د اپریل په 19مه په کابل کې لډار سره د پلاویو پر کچ د لیدنې پر مهال په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت او جبري اخراج ژوره اندېښنه او خواشینی څرګنده کړه. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وروسته ویل چې ډار نوموړي ته باور ورکړ چې له افغان کډوالو سره به ناوړه چلند نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانان وایي له پاکستانه د ایستل کېدو پر مهال په لار کې له بېلابېلو مشکلاتو او کړاوونو سره مخامخېږي. خو د پاکستان چارواکو تر دې وړاندې هم له افغانانو سره د ناسم چلند تورونه رد کړي او ویلي چې ټول کډوال په پوره درناوي ستنوي. ویټیکن ښار وایي چې د کیتولیک کلیسا او د مسیحیانو ستر مذهبي مشر پوپ فرانسیس په اته اتیا کلنۍ کې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. لوی پادری کیوین فیرل نن د ویټیکن په ټلویزیون د نوموړي مړینه اعلان کړه. نوموړي زیاته کړه چې نوموړي سهار په 15 باندې 9 بجې ومړ. د کیتولیک مسیحیانو ستر دینی مشر او لارښود له اوږدې مودې راهیسې د نمونیا په رنځ اخته و او په تیرو څو میاشتو کې څو ځلې په روغتون کې بستر شو. فرانسیس پر داسې مهال مړ شوی چې د نړۍ مسیحیان د ایسټر په نوم د اختر دویمه ورځ مانځي. نوموړي تر خپلې مړینې یو ورځ مخکې د ایسټر عبادت پر مهال په عام محضر کې ښکاره شو. هغه د رومن کیتولیک کلیسا 2 شپږ شپېتم مشر و. هغه دا راز د امریکا له لویې اوچې د عیسی د ټولنې او پس باندې یو زر کلونو کې لاروپا څخه بهر زیږیدلې لومړی لوړپوړې پادری یا مولاو چې د کیتولیک کلیسا مشري یې ترسره کړه. او وروستۍ خبر د سپورټس، د پاکستان سپر لیګ په نوم د شل اوور کرکټ د لسم پړاو د سیالو په لړ کې د کراچی کینګز او پېښور زلمی لوبډلې نن یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په لوبغالي کې د اپریل 28 سیالي د پېښور په وخت ماسخوتن پر 8 بجو پیلېږي. تر دې یو ورځ مخکې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کراچی کینګز ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. د اپریل په 28 یعنی سبا لاهور کلندرز او ملتان سلطانز یو بل ته مخامخېږي. د پی ایس ایل پای لوبه به د مې په 13 د لاهور په قذافي لوبغالي کې وي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل چې تاسو ته زموږ همکاري ملیحه امیرزاده اویل. او اوریدونکو، لکه څنګه چې په سر کې تاسو مونږ ویلیو چې دا خبري کړې ده، نو په دې کې مونږ تاسو ته تازه راپورونه درکو. او په اول سر کې مونږ ورزو اسلام آباد ته. زموږ خبریال او همکار طاهر خان صاحب مونږ سره د ټلیفون په لیک راغلی دی او دوه موضوعات به دې سره شیړو. اول موضوع دا ده چې د متحده عربي اماراتو ڈپٹی وزیر اعظم او خارجه وزیر دید پاکستان په دوره باندې راغلی دی، شیخ عبدالله بن زید النهیان. او دویم موضوع، طاهر خان صاحب هم نن د خیبر پختونخوا د گورنر کونډي سره، فیصل کریم کونډي سره مرکه کړې ده، نو دا غي په اړه هم تنه پختو. طاهر خان صاحب ستړي مشه. طاهر خان صاحب، لکه څنګه چې ما وې په سر کې چې د متحده عربي اماراتو نائب وزیر اعظم او خارجه وزیر، چې خارجه وزیر هم دی، شیخ عبدالله بن زید النهیان، دا د پاکستان په دوره دی، نو د دې دورې موخه څه ده او تر اوسه پورې دي چا چا سره ملاقاتونه کړي یا داسې کومې غټې فیصلې شوې دي؟
سلام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته. اول به ملاقاتونو ته لاړ شو. نو د متحده عرب اماراتو چې کوم د وزیر اعظم مرستیال دی، نو هغه خارجه وزیر هم دی، تاسو نوم وخت شیخ عبدالله بن زید النهیان. نو د پاکستان هم د وزیر اعظم چې کوم مرستیال دی او خارجه وزیر دی، اسحاق ډار سره رسمي خبرې کړې دي په اسلام آباد کې. او چې کوم د بهرنیو چارو وزارت لخوا د سفر دورنۍ سفر دی، نن هم دوام کوي. وزیر اعظم سره هم د ملاقات هغه پلان کې دی. تر دې وخت تاسو زه خبرې کوم نه دي شوی، خو وزیر اعظم هم د ملاقات کې بیا وي تاسو فیصله څه شوی دی. نو کله چې دی اسلام آباد کې نن خبرې وکړې، دا غیر وروسته بیا دوی درې د مفاهمت یا داشتونه MOUs هغه پاره باندې دستخط کړی دی، لاسلیک کړی دی، چې یو پکې د پاکستان او د متحده عرب اماراتو ترمنځ چې کوم ثقافتي او کلتوري شعبه ده څنګه ده، په هغه کې همکاري زیاتولو خبره شوې ده. او بیا چې کوم کونسلګری امور دي، پاره کې د ویزو معاملې هم ده، پاره باندې یو مشترکه کمیټي جوړه کړې ده، داغه لپاره هم یو مفاهمت یاداشت دستخط شوی دی. او دا خبره په داسې وخت کې شوې ده چې مخکې داسې رپورټونه وو چې متحده عرب اماراتو او پاکستانانو لپاره چې کوم غیر مسلکي یا تجربه نه صرف مزدوران دي، هغه لپاره ویزې بندې کړې وي. خو بیا بهرحال پاکستان او متحده عرب اماراتو هغه خبره نه ومنله، خو داسې رپورټونه وو. نو ممکن ده چې دا په هغه بنیاد جوړه شوې. دریم، د پاکستان چې کوم د پاکستان سره د تجارت دی، د هغې او د متحده عرب اماراتو دغه رنګې د سوداګرۍ او د ثانوي اسانو تجارت د دې ترمنځ هم یو معاهده باندې دستخط شوی دی چې دا دی به یو مشترکه کاروباري کونسل یو شورا هغه جوړی. دا درې خو دغه شوې. بیا تجارت اصل کې د دې سفر هم بنیادي هدف چې کوم دا اوس پورې بیانونه راغلي دي دواړو اړو نه. بل خبره دا چې لږ به پاکستان او د متحده عرب اماراتو تجارت په اړه باندې چې کوم پاکستانی سفیر دی په ابو ظبی کې فیصل ترمیزی، هغه یو دا خبره کړې وه چې د پاکستان او د متحده عرب اماراتو ترمنځ په مالیاتي کال تیر کال چې کوم 2023 سال د 10 ارب ډالر څخه لکه زیات شوی دی. او بیا هغه دا شپږ اعشاریه اووه ارب ډالرو په 2023 کال کې پاکستانیان چې کوم په متحده عرب اماراتو کې دي، هغوی پاکستان ته پیسې رالېږلې وې. او تقریبا ویل کېږي 3 لک یو اشاری اتم ملیون پاکستانیان دا وخت په متحده امارات کې جون کوي. نو بهرحال هغه دا خبر مو کړه چې روان کال کې دا پیسې چې کوم رالیږي دا به او عرب ډالرو ته ورسي. نو تجارت او کپنه دلته نولس کپنه کار کوي. خو بهرحال بیا دی دواړو خارجه وزیرانو داسې مختصر خبرې خبرانو سره کړې وي او په هغه کې نائب وزیر اعظم د عرب اماراتو دا ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې یو کال کې تعلقاتو کې ډېر زیات تیزی سره پرمختیا شوې. بهرحال سفر لاروان دی.
طاهر خان صاحب، د دې سفر خو تر سبا پورې دی که نن دی؟ به سبا پورې موجود یو
نن دی، پرون بیا ناوخته راغلی خو هغه
دوه ورځنی سفر دی. صحیح ده. او طاهر خان صاحب، تاسو څنګه ذکر وکړو چې اتلس لکه پاکستانیان چې په هغې کې ډېر شمېر چې دی هغه د پښتنو دی، دا په متحده عربي اماراتو کې موجود دي، او دا بلکې اوس ځینې مثالونه هم داسې موجود دي چې د ویزو ډېر زیات سختۍ راغلي، مکمل طور باندې ویزې ورکول بند شوي نه، نو سختي به باندې ډېره زیاته وه. په اسلام آباد یا پېښور کې به چې چا ویزې ته هغه وکړو، درخواست ورکړو، نو هغه به نه منظورېدو. نو آیا دلته څه وایي چې په دې باندې په ځانګړې توګه هم په دې موضوع باندې هم کمی خبرې اترې شوي؟ تاسو خو لږ ذکر هم وکړو.
ګوره، دې چې کوم دا مشترکه د دې کونسلي کونسلګرۍ امورو لپاره کوم کمیټه جوړه کړې، زمانه تفصیلات خو دې نه دي ورکړې ډېر، لیکن دا هم په دغه تناظر کې ذکر شوی ده چې دلته په دې باندې زیات تنقید کو اپوزیشن هم چې په موجوده حکومت کې دا کار هم وشو. نو ممکن ده چې دا په دغه بنیاد باندې جوړ شوی وي، ځکه تاسو صحیح وویل چې د پاکستان نه زیات خلک هغه دوبۍ ته ځي، خو بیا کله ناکله داسې رپورټونه راشي چې پاکستانی دا کار وکړو، پاکستانی کار وکړو. نو دا سعودي عرب کې مو، متحده عرب اماراتو کې مو، نور عرب هیوادونو کې مو، هغه د پخوا په شان ماحول اوس اکثر پاکستانیان ګیله کوي چې د پاکستانیانو لپاره نه دي پاتې. زه خپله یو دوه میاشتې مخکې په دوبۍ کې وم، لږ وخت لپاره تللی وم، هلته هم چې ما وکتل نو پاکستانیانو ماته دا خبره وکړه چې ویزې بندې شوې دي، خاص کر د هغه پاکستانیانو لپاره چې هغه د مزدورۍ لپاره تلل غواړي. ګوره، دوبۍ ته اوس ابو دوبۍ ته یا متحده عرب ته دنیا را ماته شوې ده. هلته چې موږ وکتل، وګوره د اوکراین، د یوکراین او د روسیې چې جګړه شوې ده، ډېر روسان هلته منتخب کړي ول چې هغې راغلي دي، خپل هغه سرمایه هلته راوړې ده. زما خیال اوس متحده عرب امارات زیات هغه خلکو ته اهمیت او ارزښت ورکوي چې یو خو هغه سکل وي، لکه هغې هغه مهارت وي،
یو مهارت
لري، دا ګولډن ویزې هم چې ورکوي. نو دا هغه کسانو ته ورکوي چې د هغه په یو خاص شعبه کې، هغه مسلک کې، شعبه کې د هغه مهارت وي. نو هغه مزدورانو نه هغې ورو داسې او زمون زیات خلک وزاره مزدوري لپاره ځي. نو دا مشکلات د ویزو شته،
یعنی د مټو چې کوم مزدوري نو هغه په مزه باندې
واقعي
چې دی هغه راکمیږي لګیا دي. تاسو ذکر وکړو چې ډېر راوستي، نو د سعودي نه داسې راپورونه راغلي چې ډېر زیات خیرماري چې دی هغه د سعودي نه راوستي او پاکستان ته لګل شوی، چې هغه خلک دلته نه لاړ شي او بیا الته خیر غونډي. که څه هم د دې راپورونو په پوره توګه تصدیق نه شوی، خو دا په میډیا کې داسې راپورونه راغلي. طاهر خان صاحب، تاسو سره یو بل هم ډېر مهمه موجوده، او تاسو هم نن د خیبر پختونخوا د گورنر فیصل کریم کونډي سره یو مرکه لرله. نو نن سبا که موږ ګورو د ماینز او منرلز چې کوم قانون را روان دی، دا ډیره ګرمه موضوع ده. اپوزیشن ګوندونه په پښتونخوا کې وایي چې د دې بدی اجازه نه ورکوي، حکومت وایي چې دی دا بل لاسلیک کوي، خو دا په دغه شکل کې نه، څنګه چې د دې اعتراضات دي. گورنر په دې اړه باندې څه وایي؟
مشاهده ډیرو سره چې فیصل کریم ګونډي مرکانن کوله او هغه به روم رسی په ویډیو یې بڼه باندې شوې ده، او رنه پښتنه هم دغه وه زما له خوا چې ځکه چې مونږ ته دا پښتنه بیا د مهاجرینو نه اول دغه جواب. خو ګوره، پاکستان کې یو بدقسمتي داره چې دلته هر شی بیا د سیاست ښکار شي. نو دومره زیات جواب په دې چې و نه، هغه یو سیاسي او په پی ټی آی تنقیدو کې خود یو خبره البته مهمه وکړه چې دا یو مهمه موضوع ده، نو باید چې دغه باره چې کوم هغه دا مشترکه مفادات او کونسل دی دا موضوع هغه ته لاړ شي او په هغه باندې پدې کې باسو شي. دویم خبر هغه دا وکړه چې پی ټی آی د پکار وو چې په دې موضوع باندې د ټولو جماعتونو یو کانفرنس راوخته وو، ای پی سی، او هغه نه پدې باندې رائے اخیستې وو په مشترکه توګه باندې یو موقع خپل شي. نو بهرحال دا دغه رائے وو.
صحیح.
دویم بیا د مهاجرینو چې موږ مسله ته د داتا پوس مو وکړو چې دا څنګه تاسو خپل نظر څه دی، نو هغه خو یو هغه حکومت د مرکز اقبالیسی هغه دفاع وکړه چې باید چې هر جا سره اسناد وي او قانوني اوسېږي. نو بهرحال بیا هغه دعوه چې پاکستان کمه کوي چې یاره ترهګري کېږي د افغانستان د خاورې نه چې طالبان حکومت نه مني تیر حکومتونه نه منله دغه موضوع بیا د کورمې ماته پوسوکو چې کورمې کې دا د شپږ میاشتې وشوې چې ریاست او صوبایي حکومت هغه یو لار نشي پرانستلی د پاړچینانو تر د ټل پورې نو نن ما تاسو به خبر ترسه کې چې لار یول شوې د لوی یو ډېر نو هغه ته هم هغه دا و چې دا صوبایي حکومت د پټکو دا ناکامي ده بیا یو چې اوس سوه بنکرې جوړې شوې وي یو بل خلاف په ضد باندې دی چې دا هغه اجازه ورکړې شوې حکومت نو بهرحال د صوبایي حکومت باندې یو قسم هغه
د دې د خپل منځي سیاست یو موضوع هم د ځکه چې گورنر
شروع کې دا وي
او گورنر
د بدقسمتي دا چې په ځای دی چې یو خلوشي خلک د ځنې شان لپاره نو هغه سیاست بیا ته د ټي ټي پی سره مذاکرات او خبر ورکړي آیا تاسو مذاکرات او حق کنه د جنگ په حق څنګه اوس سیاست پالیسی زنه دوم خبر وکړي چې خبرې هغه سره نشو کولای چې څوک هغه عین نه مني او اساسي قانون نه مني نو باندې تفصيلي مرکبه را شي خو دغه شان ته اوس اشاره کړو په خپل مرکز کې
طاهر خان صاحب ډیر زیاته مننه د دې معلومات را کولو او اوریدونکو د فیصل کریم کونډي مرکا په ویډیوي ډول دا او دا به تاسو ته د مشال ریډیو په فیسبوک یوټیوب په دې باندې به تاسو ته دا ډیر زر ملاوي شي دا ډیره تفصيلي مرکه ده وایوري او شیرم کې
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
نو مشال تا غوګونی سي او د روانو چارو ځان خبر کې مشال ریډیو تاسو لپاره په تکراری ډول ځنې خبرونه درکې خو دا خبرونه تاسو سره نیخ پني غدا او د دې پسیج کوم ماسخوتنې خبرونه ده د نهو تر لسو بجو پوری د یارانو مشال هغه به هم نیخ پنیغوي خو د تکراری مطلب دا هیڅ کلندې چې تاسو مونږ په خوانې خبرونه وړاندې کوو بلکې تاسو مونږ تازه تازه خبرونه درکو اوس تاسو بیا یو بل راپور طرف ته د خیبر پښتونخوا حکومت د ګردو د ترانسپلانټ لپاره پتاي په صحت کارت کې شامل کړي دي او خلکو ته بوست دي سہولت هم حاصل ویل پیښورې عظمت علی شاه په اړه راپور راکړي
د خیبر پختونخوا حکومت په صحت کارت کې د ګردو د پیوند بشمول د بون میرو یا د هډوکو د مغز د پیوند او علاج اسانتیاوي شامل کړي د اپریل په 19 د خیبر پختونخوا د صحت ادارې رسانو سره په شریک کړي یو خبر کې ویلي چې د خیبر پختونخوا اولس با اوس د ګردو او د هډوکو د بیلابیلو ناروغو علاج هم په صحت کارت کوي د مردان اوسیدونکو تنویر خان مشال ریډیو ته ویل چې مشر خورته د ګردی پیوند کړي چې پر د سلبیختو لکو سیوا خرچ راغلي
اول خو چې ډونر ملاو شي نو د اغه ډونر ډیر زیات ټیسټونه کیږي په اغه ټیسټونو کم سه کم یو میاشت ټایم لګي او بعضی وخت میاشت نه ډیرم پیو لګي د کډنی ترانسپلانټ صرف د اغه ترانسپلانټ د ورځي ایکسپنس په مختلفو ځایونو کې پرایویټ ځایونو کې چې مونږه معلومات کړی و دا 15 لاکھ نه والا تر 35 لاکھ روپے پورې دي
انډین سوسایټي اف نیفرولوژي د کال 2023 په خپل شمیرو کې وایي په نړۍ کې د ګردو د ناروغانو شمیر له 80 ملیونو سیوا دي او پاکستان کې هم د ګردو ناروغي ورځ په زیاتېدو ده چې په نړۍ کې په اتم نمبر دی ډاکټران وایي چې د ګردو د ناروغي 20% وجه شوګر او 10% د بلډ پریشر لامل دی د پېښور انسټیټیوټ اف کډنی ډیزیزز روغتون ډاکټر ازار وایي چې باید عام ولستي د ګردو د مرز نه د ځان ساتنې لپاره د اوبو استعمال ډیر کوي او د ناروغي د علاماتو راښکاره کېدو سره سم ډاکټر ته ځان ورخای
خیبر پښتونخوا کې تقریبا د 60,000 نه زیات کم او بیش خلک چې کم دي هغه د ګردو په بیماری کې مبتلا دي او دا هغه بیماران دي کم چې په ډایلیسس باندې دي بلډ پریشر او شوګر چې کم دي هغه دغه زیات وجه چې کم ده یا د فیل کې دوه وجه هم دوه بیماری نه زیات دي
دا په خبر د انسټیټیوټ اف کډنی ډیزیزز د شمیرو تر مخه د کال 2023 نه د کال 2023 پورې هسپتال ته د 3 لک سیوا ناروغان د علاج لپاره راغلي چې پکې اویا زره ناروغان د ګردو په ناروغي کې اخته د پېښور انسټیټیوټ اف کډنی ډیزیزز د ویان لیاقت رضا خان مشال ریډیو ته وویل چې د ګردو د پیوند نه رستو د هغې په علاج هر میاشت د 150 تر 300 روپو پورې مصرف راځي نو د هغې لپاره حکومت د انډونمنت فند په نوم د یو پروګرام جوړولو فیصله کړې
د کی پی ګورنمنت خدای ډېر یو اهم اقدام دی کم سے کم گورنمنٹ سیکٹر کے 18-20 لاکھ روپے پر دے بانے خرچہ رضی ہو دینا بعد ہم دے میڈیسن چکم خرچے بھی اگر پر منت دیر سوال دیر زر نوال تر سالی ہزار روپے پوری بھی دا کے پی گورنمنٹ چکم دا اسٹیٹ لائف امپلائیز بھی اگر ہر ہاسپٹل کی ڈپلائی کری چی اگر تا ہیلتھ فیسلیٹیٹر بھی اگر سربیا ڈی ایم او بھی ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر چکم کسان ہوتا کنسلٹنٹ تھی کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجنس چاہ وہ تو کلا ایڈوائز کی دا صحت کارڈ دا پارا دا ٹرانسپلانٹ نغا پاگے باندھے وہی اپلائی کی چکم لوازمات ایلیجیبلٹی کریٹیریا دا پاگے باندھے چاہ پورشی نغا بیا سنگ چ نور پروسیجر زموں کا اسپتال کی صحت کارڈ کی گی نداریں گے دوا ان شاء اللہ ٹرانسپلانٹ ہوم کی گی
دا خیبر پختونخوا دا صحت ادارہ وائی چی دا گردو پیون او بون میرو نمخ کے نا پا صحت کارڈ کے شامل وو خدا مالی ستونزو لوجی دا خیبر پختونخوا تیر لن محال حکومت دا گردو دا پیون او علاج دا صحت کارڈ نا ختم کریو کم چی دو کالا پوری تڑلے وو دا خیبر پختونخوا حکومت وائی چی دا علاج دا اسانتیاو لپارے 10 اربا ریزرو فنڈ مختص کرے دے عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال رادیو
دا لاہور ہائی کورٹ په 19 د اپریل په یو فیصله کې ویلي دي چې خاوند په خزه باندې ظلم او زیاتۍ کوي او د خپل حق نه ورکوي نو خزه دا حق لري چې دا غنه خلا والی او بیا به خاوند اغه ته حق مهر هم ورکوي نور تفصیل د خالدان یاس په راپور کې
خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو فعال نادیه خان وای دا د عدالت یو ښه فیصله ده چې د دې هیواد اکثر خزی معاشي توګه باندې خود مختار نه دي دا وای ټولنه کې خزی ډیرو سختو باوجود هم خلا طرف ته نه ځي چې ټولنه کې ورته ښه نظر نشي کولی د نادیا خان په خبره باید خزو ته نکانامي باندې هم پوهاوی ورکړل شي
پوښتنه دینا اور عمومی طور باندې دغه سه یوسو سترونه چې کم دی پنه کا کې مونږ عمومی طور باندې ګورو نغه باندې مخ کې نه یو کرخه چې کم دغه رخ کلی شوی وی رغه حق خزی تاړو کولی کیږي نه د نکاح په وخت باندې نو په دې حالاتو کې یو داسې فیصله د عدالت له طرفه راتلل چې که خزه چې کم دغه باندې تشدد کیږي او رغه په بنیاد باندې کغه خلا اخلي نو په داسې حال کې د خزه چې کم دغه بیا هم د مهر حق لري او کچری هغه ته ادا کړی شوی هم وینو غته واپس یو سړی نشي غسل نو زما په خیال دا ډیره د هوساب صحیح خبره ده
د پیښور های کورټ وکیل زینب افتخار مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د قانون لاندې مهر د خزي حق ته چې د نکاح په وخت کې د دې فیصله کولی شي چې د تبا سمره او کلا ور کولی شي د زینب افتخار په خبره کې یو خزه د خاون نه په دې خبره خلغواړي چې د دې ضرورتونه نه پوره کوي او تشدد پی کوي نو دغه صورت کې خزه د مکمل مهر حقدار وي
یو دا دې چې کلا وایف خلا علي په دې بحث باندې چې بای زما دا هسبند چې دې دا وی چې د زما خوخ نه دی د سر زنه اوسې ګم فیملی کورٹ کې کیس فایل کی چې ماته شه دی د زما نه دی خوخ او د سر زنه اوسې دل نه غواړم نو هغه سچویشن کې چې دی د دا و دا داور د لپاره انټایټلډ نه یي دویم سچویشن دا دی چې کلا هسبند په وایف باندې تشدد کوي او هغه وخی بلا وجه پنګي نو هغه سچویشن کې چې دی وائف انٹائٹل دا چې هغه ته ټول پورا په پورا حق مہر ملاو شي کم چې ورتا هسبند چې دی هغه وته ورکړې دی
بلخوا مفتی بشیر خلوزی وای په شریعت کې مہر ورکول لازمی دی دی وای د طلاق په صورت کې یو خزا د پورا مہر اخیستو حقدار وی ولی که یو خزا بغیر د سوجي خاون پرې خودل غواړي نو بیا دا د مہر اخیستو حقدار نه وی مفتی بشیر خلوزی زیاتی
د خلې په صورت کې خو لا داسي چې خزا چې هم ده بغیر د سوجي هغه د خاون سوسیدل نه غواړي او عدالت کې سو کې د خلې او یا په خپل خوخ خلا والی خاون په دې راضي شي نو په دې صورت کې به دغه زنانه د خپل مهر واپس کړي البته که داسې صورت شي لکه خاون ظالم دی نه طلاق ور کوي او نه غشان د حقوق پوره کوي نو په دې صورت کې که عدالت ته دا خبره لاړ شي نو عدالت به دې تحقیق کوي دغه خاون به راغواړي په دې صورت کې د دې خبرې گنجائش بهشته چې د خپل ظلم نه لاس وانه خستلو او دغه شانه د خپل ظلم جاری وساتلو نو مهر چې کم دی کم چې دوی ورکړی دی که عدالت دا و چې نه دا به سره دغه شانه اخلي نو د دې به گنجائش ده
سماجی فالانی وای د لاهور های کورټ دا یو ښه فیصله ده ځکه چې خلا اخیستو نه پس خزی نه صرف د ناوړه ټولنیز رویو ښکار کیږي بلکې دوی له معاشي ستونزو سره هم مخ کیږي خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا.
اوریدونکو طاہر خان صاحب سره چې کله مونږ خبرې کولې نو تاسو واوریدل چې مونږ د ماینز او منرلز یعنی د معدنیاتو د یو قانون په اړه مونږ خبرې وکړو او د گورنر دا پوښتنه کړې. دا قانون نن سبا ډیر مهم شوی دی. د خیبر پښتونخوا کې هم په دې اړه باندې اپوزیشن ګوندونو اندېښنې څرګندې کړې دي. دا قانون څه دی، دې کې څه ویل شوی دي، اپوزیشن ګوندونه څه وایي، حکومت څه وایي، په دې اړه باندې تفصیلي راپور تاسو ته په دې راپور کې دراوړو. په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر مخالف ګوندونو د قانون او معدنیاتو چارو په قانون کې د بدلون مسوده رد کړې ده او هغه د آئین د اتلسم ترمیم خلاف بللی ده. شاوخوا یو نیمه لسیزه مخکې د پاکستان د هغه وخت پارلیمان په اساسي قانون کې اتلسم ترمیم منظور کړی و چې له مخې د قانون او معدنیاتو په ګډون یو شمیر نورې چارې صوبو ته سپارل شوې او د صوبو واک پراخه شوی و. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قامي وطن ګوند او د جمعیت علماء اسلام فی دا وکوي چې حکومت د قانون او معدنیاتو چارو په قانون کې ترمیم کولو د صوبې د وسایلو واک وفاق ته سپارل غواړي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت دا داوه ناسمه بولي او وایي د صوبې واک هیڅ کله نه تسلیموي. حکومت د اپریل په 14مه د 2019 کال د قانون او معدنیاتو په قانون کې د بدلون مسوده صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړه. د خیبر پښتونخوا حکومت د اسمبلی په پاڼه د ترمیمي مسودې متن خپور کړی دی چې یو شمیر برخې له نیوکو سره مخامخ شوې دي. د مسودې د شپږمې برخې لومړۍ ماده د ماینونو د اجازتنامو یا لایسنسونو ادارې د چارو او واک په اړه ده. مادی په نهمه برخه یا آی جمله کې راغلی دي چې هغه اداره به په معدنیاتو کې د پانګونې د اسانتیا او چارو ادارې سپارښتنې عملي کوي او کېدای شي چې د اجازتنامو ادارې اړوند د معدنیاتو وفاقي څانګې وړاندیزونه هم عملي کړي. د شپږمې برخې د دویمې مادې په درېیم سی جمله کې راغلي دي چې د اجازتنامو چارو اداره به د اړوندو موضوعاتو په اړه د وفاق په لارښوونو غور کوي. مخالف ګوندونه اندېښنه لري چې د مسودې د برخې د صوبې د ځینې چارو واک وفاق ته سپارل شي چې دا کار د اساسي قانون د اتلسم ترمیم خلاف دی. د مسودې نهمه برخه په معدنیاتو کې د پانګونې د اسانتیاو چارو ادارې په جوړښت کې د بدلون وړاندیز کوي. د 2019 کال د قانون له مخې هغه اداره اووه غړي لري چې مشرۍ د معدنیاتو چارو صوبایي وزیر کوي. په ترمیم مسوده کې د صوبایي وزیر په شمول او مشرۍ د ادارې د غړو شمیر څوارلس ته د رسولو وړاندیز شوی دی چې پکې به د معدنیاتو وفاقي څانګې عمومي رئیس یا د هغه نومان چې رتبه یې باید د رئیس له کچې ښکته نه وي شامل وي. دا راز د هغې برخې په درېیمه ماده کې راغلي دي چې د هغې ادارې مشر کولی شي چې هر کس چې وغواړي ورته د غړیتوب بلنه ورکړي. مخالفان وایي چې د مسودې دا ماده د قانون او معدنیاتو په چارو کې سیاسي لاسوهنې ته لار برابرولی شي او د چارو شفافیت له خطر سره مخامخولی شي. د مسودې د لومړي جدول یا شیډول نهمه ماده د ستراتیژیکو معدنیاتو په اړه ده او پکې راغلي دي چې صوبایي حکومت به خپله یا د معدنیاتو وفاقي څانګې په لارښوونه د معدنیاتو تعریف یا پیژنګولۍ واک ولري. د مسودې مخالفان وایي چې په دې توګه حکومت کولی شي چې هر وخت غواړي ځینې معدنیات ستراتیژیک وبولي. بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د ترمیمي مسودې په اړه د مخالفو ګوندونو دعوې رد کړې دي او ویلي دي چې د صوبې واک او اختیار هیڅکله وفاق ته نسپاري. کله چې ګوندونو د مسودې په مخالفت کې اواز پورته کړو د صوبې حکومت ویان محمد علي سیف انګریزي ژبې په ورځپاڼې دی نیوز کې یو مفصله لیکنه خپره کړه. د اپریل په 14مه په هغه لیکنه کې راغلي چې په قانون کې ترمیم موخه د معدنیاتو په څانګه کې کورنۍ او بهرنۍ پانګونې جلبول، په دې برخه کې شفافیت پیدا کول او د معدنیاتو له ناقانونه استخراج مخنیوی کول دي. سیف لیکلي دي چې حکومت غواړي په قانوني ډول د معدنیاتو له کیندنې ترلاسه کیدونکې پیسې د صوبې پر پرمختګ یا ولګوي. خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پاکستان هغه صوبې دي چې د بیلابیلو معدنیاتو پراخې زیرمې لري او په وروستیو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې هم د معدنیاتو نوې زیرمې موندل شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د معدنیاتو په قانون کې د پداسې محال لانج منه شوې چې پاکستان د اپریل په 8مه او 9مه په اسلام آباد کې د معدنیاتو په څانګه کې د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و چې ورته د امریکایي پلاوي ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو سازمانونو او شرکتونو شاوخوا 300 استازي ورغلي ول.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو د کیتلیک کلیسا او د مسیحیانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس په اته اتیا کلنۍ کې د ورپېښ ناروغۍ له امله مړ شوی دی. نور تفصیل ملیحا میرزاده در اوري.
د کیتلیک مسیحیانو روحاني پېشوا پاپ فرانسیس د اته اتیا کالو په عمر کې عمر
واټیکن سیټي د پوپ فرانسیس د مړینې تصدیق کړې ده. نوموړی د اپریل په 21مه د مسیحیانو د اختر د دوشنبه په ورځ چې ایسټر منډي بلل کیږي وفات شو. فرانسیس د 2013 کال راهیسې د روم په کیتولیک کلیسا کې د 2 شپږ شپږم روحاني پېشوا په حیثیت منتخب شوی. فرانسیس د امریکا سره تعلق لرونکي لومړی پوپ وو. هغه د ارجنټینیا په بیونوس آیرس کې زیږیدلی او نوم یې جورج ماریو برګوګلیو. فرانسیس د سینټ پیټرز په تخت عہده سنبالونکي اولنی جیسیوټ او د روم اولنی غیر اروپایی بشپ یا پادریو. جیسیوټ د روم د کاتولیک پادریانو یو ډله ده چې د سوسایټی آف جیزس یا د عیسویانو ټولنې په نوم هم پیژندل کیږي. برګوګلیو د ایټالوي مهاجرینو زوی او په 1958 کې جیسیوټس کې د شاملېدو مخکې د کیمیاوي تخنیککار په توګه کار کاوه. نوموړی په 1989 کې پادریو ټاکل شو او له 1903 څخه تر 1909 پورې په ارجنټینیا کې د جیسیوټ صوبایي سربراه شو. په 1999 کې هغه د بیونوس آیرس آرچ بیشپ ټاکل شو. درې کاله وروسته یعنی په کال 2001 کې پوپ جان پال دویم هغه ته د کارډینل درجه ورکړه. په 2013 کې پوپ بینډیکټ 14 تر استعفا وروسته هغه د اسیسی د سینټ فرانسیس په ویاړ فرانسیس نوم غوره کړ چې د عاجزۍ او بې وزلو سره د هغه ژمنتیا یې څرګنده کړه. د روحاني پېشوا په حیثیت د هغه دنده د رحم، سماجي انصاف او چاپیریال ساتنې باندې متمرکز وه. په 2015 کې پوپ فرانسیس د لاوداتو سی په نوم د روم کاتولیک چرچ ټولو پادریانو یا بشپس ته یو خط جاری کړ چې پکې د اقلیم بدلون او چاپیریال ساتنې په اړه د نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. هغه د بیلابیلو عقیدو ترمنځ د مکالمې پر اهمیت هم زور راوړو. په ځانګړې توګه په 2019 کال کې د مصر د الازهر د لوی امام احمد القیب سره د بشري رول ګلوی په اړه یو دستاویز یې لاسلیک کړ چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د سولې او ګډ ژوند د هڅولو لپاره یوه تاریخي معاهده وه. پوپ فرانسیس د خپل مذهبي چلند لپاره پیژندل کېدو. نوموړی د غریبانو لپاره د غریب کلیسا ملاتړ کو او پسمانده ټولنو ته ځان رسولو. هغه د واټیکن مالی نظامونو کې د اصلاح او په کلیسا کې د مبینه مذهبي جنسي تیریو د حل لپاره هڅې کولې. په 2015 کال کې هغه خپل سوانه عمري هیله خپره کړه چې دغه د ژوند او د پوپ په حیثیت ماموریت پاړوه. په وروستو کلونو کې پوپ فرانسیس ناروغ و. په 2021 کال کې نوموړي د علاج لپاره آپریشن کړو. هغه د ګوډو او د ملا درد لرلو او ویلچیر به استعمالولو، خو د ناروغۍ باوجود نوموړي خپل مذهبي دنده ترسره کوله او بهر ملکونو ته به په سفر هم تللو. د 2015 کال په لومړیو کې پوپ فرانسیس په تنفسي نظام کې د ناروغۍ له امله هسپتال کې داخل شو چې ناروغي یې په دوګونی نمونیا واوړېده. د هغه حالت خراب شو او د اوږدې مودې لپاره په روغتون کې علاج ته ضرورت لرلو.
دا مشال رادیو
اوریدونکو، اوس بیا یو تاسو خوست د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمه اوسیدونکي وایي چې د دوی سلګونه تجربه کرنیز ځمکې د اوبو او سیلابونو له امله دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. نور تفصیل نجیب الله الو خیل په دره پور کې ترک.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمه اوسیدونکي چې کورونا او ځمکې د شمال خور په ژه آباد شوی وایي د سیلابونو او خړونو له کبله د دوی د کرنیز ځمکو یوه برخه ویجاړه شوې او اوس یې هم ډېرو ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي کچېرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونکړي، د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې درېو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم مشال رادیو ته وویل:
دلته خو د موج منځ خپل منځګه مې چې دو څلور جربه دو دا کې درې جربه نوړې د هېواد دوه پټۍ راپاتې دي. برنو وشي زیات بېخي اندېښمن وکړ چې د نرم را نوړې ټول ډیونه مات کړي دي.
دا سر په سر کې بوکې اندېښمن چې پاخیز به کې را نوړې دا د ودونې ځمکې خو چې کومې دي دا خو یو وړې دا خو ټولې هغه شا چاته دې پټۍ ور پاتې چاته یو پټۍ ور پاتې چاته پیزه پټۍ ور پاتې دي.
خطرام
د حسن محمد په سیمه کې په خوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، ګبیون بکسی او بندونه جوړ شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوي دي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي کچیرې دوی ته با کیفیته کار وشي، د دوی د ځمکو آبادیو پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمیدلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل
دغه دیوال چې دغه ځای دغه ځای سره ارتباط ورکړی و، دا دیوال خام و. موږ د حکومت ته غوښتنه دا ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي، دغه نظره چې دا جوړ کړی دی دغه نه چې لږ لوړ شي، یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دیوال مسیح لخوا جوړ شوی ول، کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی. په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي، په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونو له امله دغه دیوالونه یې له منځه یووړل.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزي حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم چې هر چارې زیه کړي دي یا کوي انشاءالله رحمان غوتم امید ور کړی. دغه موږ خپل وزارت سره هم شریکی کړي دي، مؤسساتو سره هم شریکی کړي دي، همدا رقم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مو ور کړی دي، خلکو غاګ مو رسولی او تر ډیر اندازه مو د خلکو انشاءالله شریزه کړي دي، کارونه مو ورته کړي دي.
یاد دیوی خوست آب و هوا او اقلیم نظره پسپرنی او وڑی که تیز باران و طوفان نلری چه لکبل ستر ستر سیلابون روزی او زین وقتونه دی عباده او کرنی زوزمکو دی بجاروولو او حتی دی زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که دی خوڑون او سیلابونو پو مسیر که دی خوست دی اوسیدونکو زرگون جریبه زمکی بجاری شوی او پا دی برخه که دی بنسطیز و پروژو دی پلیکی دو پرتا زایی خلق و سردیده گواخون و دراکمولو امکانات پا هیچ شمار دی.
مشال رادیو لطاسو سرده پا هر گره، هر لحظه او هر شیبه که.
او اوس تاسو له پیښور بیایو د او اوس تاسو له خوست بیایو د پیښور بورډ بازار ته، چرته چې افغانان د خپل راتلونکي او خپل کاروبارونو په اړه اندېښمن دي، ځکه چې د پاکستان حکومت فیصله کړي چې کارډ نه لرونکي افغانان به د پاکستان نه اوباسي. وسیم سجاد په اړه نور تفصیل درکړي.
دا آوازونه په پیښور بورډ بازار کې دي. په بورډ بازار کې زیاتره کاروبار کوونکي افغان کډوال دي، نو ځکه د افغان کاروبار کوونکو دغه مرکز ته وړوکې یا کوچنی کابل هم وایي. د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدلو د لړۍ پیلېدو وروستو په دغه بازار کې سودا اخستونکي او پلورونکي کم په نظر راځي. دغلته افغان کاروباریان وایي چې د ډیپورټ یا خپل ملک ته په زوره د ستنولو د ویرې سره مخ دي. په دغه بازار کې د کپړو کارکونکو دکاندار شادوان مشال ریډیو ته وویل د لکونو روپو کاروبار یې د زیان سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه
دا خو به ډېره ګرانه وي، خو څه وکړو، مجبوري ده. دل خو غواړو خامخا به ځو، خو طریقې سره داسې نه چې څنګه د حکومت شروع کړی دی. په کار دی د حکومت داسې پالیسي شروع کړي، پهلا خو دې دا او پکار نو خو چې وباسي ټیم دی راکی. لکه زمون کاروبار ډېر غټ دی الحمدلله، داسې نور زمون پسې بزرګون کسان نور دي چې وباسي نم منی، نو بیا پکار دی داسې مونږ داسې ټیم راکی چې خلکو نه مونږ خپل پیسې وصول کوو او خلکو هم ادا کوو. بس یار دا چې نن او سبا نن او سبا مونږ وی چې پنجاب کیسه شروع نشي، بس یکدم مونږ وی چې سبا وځي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکي کډوالو خپل ملک ته د ستنولو دویمه لړۍ پیل کړې ده، په دغه ملک کې حکومت وایي تر دا دمه یې د 9 لک زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړي دي. په دویمه لړۍ کې کومه چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه پیل شوې ده، د خیبر پښتونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو د محکمې لخوا مشال اډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه د 40,000 نه زیات اے سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکي او شاوخوا دومره اسناد نه لرونکي له تورخم لاري افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. په بورډ بازار کې افغان کاروبار کوونکي وایي ستنېدلې مجبوری ده، البته غوی غوښتنه کوي چې مهلت ورته ورکړل شي چې خپل کاروبار راټول کړي. په بورډ بازار کې پرېړې فروټ خرڅونکي محمد آصف مشال ریډیو ته وویل
روزګار ډېر زیات اغېزمن شوی، د سوچ په بازار کې هیڅ څوک نه
رش کم شوی دی، کاروبار باندې ډېر سخت اغېز دغه کړی چې کاروبار ورسره بالکل نشته دی. موږ خپله د فروټو کار کوو، د ریډو کار کوو، دی هیڅ فلحال نشته بازار کې رش، خلک ویری کې نه راوځي بالکل، هغه رش کم شوی دی، کاروبار خلک هر سړی راټولوي او دا وخت داسې دی چې بس هر سړی سامان نه راوړي، بل سامان سره خلاصوي. ولار ورځر دن سبا پیدا شم دلته پاکستان کې دی، موږ چې کله ہم سے کور کرایه باندې پردو چې هلته لږ ټیم تیر کو ډېر خفه چې بل چېرته ځو. نو دی کې موږ تقریبا زما پیدایش زموږ پلار دلته ودونه 40-45 سال اوس موږ راغلی دلته، نو خامخا سړی خفه کیږي ورور او ډېر خفه.
د بورډ بازار د تاجرانو د اتحادیه په خبره په دغه کاروباري مرکز کې د 6000 نه زیات دوکانونه دي او د 15000 نه زیات پرېډۍ کارکونکي افغانان دي. د اتحادیه مشر سید نقیب بادشاہ مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو کاروبارونه د سخت فشار سره مخ دي او په حکومت یې غږ وکړو چې د افغانانو د ستنولو په فیصله دي نظر ثانی وکړي.
مونږ دلته بوج نه یو، مونږ په خپل خواري کوو، خپل خدمت کوو. بازار تاسو کتلی شئ د کومې ورځ نه چې دغه خوا جوړه شوې ده، دغه ډار مې سره راغلی دی، زمونږ بازارونه مات شوي دي، بازارونه کې سوداګانو ته نه راځي. مونږ دوکانداران هټیوال دي په خپله خواښه پوه شوې ځان ته سوداګانې نه راوړي اوس د دې د وجې نه چې نن بزو سبا بزو نن بزو سبا بزو. زما ستاسو د چینل په وساطت سره د آرمی چیف آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان او پریزیڈنٹ آف پاکستان نه دا ریکویسٹ دی چې په دغه خپله فیصله باندې تاسو نظر ثانی وکړئ. کومه فیصله چې تاسو کړې په دې باندې نظر ثانی وکړئ. پاتې شو زما هغه تجاران چې دلته اوسیږي او کنه نظر ثانی نه کوي، پوه شوې بیا موږ ته یو طویل میعاد ټیم راکړي، یو میکانیزم، یو سوپی جوړو چې موږ د خپلې معاملې دا خاص کر تجاران د خپلې معاملې او د حسابونو کتابونو ټول ټول کو او په دسته جمعي سره به ټول موږ د امن د ورورې په فضا کې خپل ملک ابایي ملک افغانستان ته موږ انتقال شو. خو داسې انتقال شو چې د یو سفیر امن په حساب باندې، د یو مینه او محبت او ورورولۍ په حساب باندې، نه د دښمنۍ په حساب باندې، نه د نفرتونو په حساب باندې، نه داسې هغه موږ ځان نفرتونو زړه بدوالی ځان سره ویسو چې هغه سبا ورځ ته زموږ د دواړو ملکونو ترمنځ پوه شوې دښمنان یو داشی نسي وکړي.
دا پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکو غیر ملکیانو خپل ملکونو ته د ستنولو په دلیل کې وخت پر وخت ویلي چې په دغه ملک کې غیر قانوني میشت کډوالو په جرمونو یا په خصوصي توګه په ترهګرۍ کې لاس لري، خو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو فعالانو په دغه داوو نیوکې کړې دي. پاکستان کې میشت افغان کډوال هم د پاکستان لخوا شوی فیصله چې اسناد نه لرونکو کډوال خپل ملکونو ته ستانه کړي د نظر ثانی کولو غوښتنه کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو. د وفاقي حکومت لخوا د مادنیاتو د نوي قانون په اړه باندې تاسو ته موږ تفصیل په اوله نمایه کې درکړو. اوس تاسو بیا یو خیبر ته چرته چې ځایی د قانون او مادنیاتو اتحادیې ویلې دی به د دغه قانون مخالفت کوي. فرهاد شینواری په اړه تفصیل درکړي.
د خیبر ضلع د قانون او مدنیاتو اتحادیه مشر اصغر پردی مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا حکومت لخوا د قانون او مدنیاتو په اړه د نوې آئینی ترمیمی مسوده منظورې دلبه دوی تاوان سره مخ کړي او دا کار د اتلسم آئینی ترمیم پر ضد ګام دی او د دغه ترمیم لاندې وفاقي حکومت غواړي چې د خیبر پختونخوا صوبې مدنیات په خپل اول کې واخلي.
دا کوم اکټ دی، دا یو ډېر ظالمانه اکټ دی چې ایس آی ایف سی غیر آئینی اداره ده، د فیډرل ګورنمنټ او هغوی چې کوم دی دا اختیارات د صوبو نه مرکز ته منتقل کوي. اصل کې زمونږ سره خو خالي دا درې سیزونه چې یو هایډل پاور چې کوم وو هغه و، بل را سره د اویل اینډ ګیس وو، دا دواړه سیزونه خو وړي دي. زمونږ وزیر اعلی چې کوم دی آلریډي په دې پسې هغې ته سوالونه کوي او منتونه کوي، ورته خو څه ملاو شوي نه دي. اوس اخیرې زمونږ سره بچه کوچه دا یو منرال دی چې هغه زمونږ نه واخلي زمونږ صوبه کې خو بیا بل اسم نشته.
اصغر پردي ویل چې دوی په خیبر کې وار لمخې تاوان سره مخ دي او هلته په ثرا کې د امنیت په پلمه ورته ماینونو نه د کویلې راوستو اجازه نه ورکوي او د نوې قانوني مسودې سره به لا نور تاوان سره مخ بخشي
زمون په خیبر کې تقریبا پسونو ماینو نه دي چې غندا سے بندي اغا د بارودو د وجه نه په 13 درې سلور کالو چکنده مونږ په سي لګي تر اوسه پر مونږ ته نه ملا شوې په دې ایټ کې چکم ده دا سوره چې د سمول سکیل ماینینګ دی اغا بالکل ختمي او دا غي د پر شرایط داسې ګدي په دې ایټ کې چې تقریبا 2.5 درې کروڑ روپے به تاسو نه نغدي دا به مونږ ته شو کې غي نه بعد به چکنده مونږ ته د سمول سکیل باندې غذر کو نو دلته خو تقریبا 50 ایکړ د 400 ایکړ دا سي ماینینګ نو لارج سکیل والا غټه کمپنیان خو دې ترازی نه نو دا او د خلکو سره 2.5 کروڑ پیینا نو بیا دا واړه کم هغه چې دا به روزګار کی په سونو نه مزدوران مچ کنه به روزګار شي
په 2013 کې د پاکستان پارلیمان په آئین کې د اتلسم آئینی بدلون لاندې قانونو او مدنیاتو په شمول یو شمیر ادارو اختیارات صبح تور کھڑی خوس ولسو سیاسی گوندن مشران د دے نو مسودے مخالفت کوی اوائی چ وفاق یا واربیا د صبح اختیارات کمول غواڑی او دوی غندن کھا د عوامی نیشنل گوند مخکخ ڈاکٹر خادم حسین هم په دې موضوع خپل سرګندونه کړي او دوی ویلي چې د حکومت د ګام سره با صوبایي خود مختاری خطر سره مخ شي
په دې بل کې دنه د قبضګر اتحاد جوړ شوی دی چې هغه به یو قسمه د دې وطن د پښتونخوا او د بلوچستان او د نورو وړو صوبو یا د ګلګت بلتستان د دې د ریسورسز د دې وسیلې دا بره کني او دا به داسې په یو ډېر لوی مقدار کې راکنی او هغه به د بین الاقوامي د نړیوالې کمې غټې کمپنۍ دي پاکستان کې دننه چې کمې غټې کمپنۍ دي هغه به په دې باندې اختیار ولري یعنی د صوبو اختیار د پاکستان د عین وفاقیت او د صوبایي خود مختاري دا بیخي خطر کې پروزي
بل پلو بیا د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر په دې مسوده باندې د بحث لپاره د اپریل په یوشتمه نیټه د اسمبلی اجلاس را بللای د خیبر پختونخوا حکومت په خپل درس کې ویلی چې د آئینی ترمیم سره به په دې صوبه کې په مدنیاتو کې پانګونه زیاته شي او لا ډېرې ګټې به ترلاسه کړي دوی ویلي چې د صوبې اختیارات هیچ چاته نه ورکوي بلکې د مسودې منظورۍ سره به د مدنیاتو په غیر قانوني طریقه راوستو مخه ونیول شي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
زه غلام غوسیم تاسو د مشال رادیو اورئ
وزیرستان د ورزو اوریدونکو د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د سیمې امنیتی حالات خراب شوی دي چې له عملی خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي اشتیاق مسید په اړه راپور راکړي
دے بدامنی دغی حالات پا براک شے دے زیلے نا دے عوامی نیشنل گوند غڑائی او دے سی میں یو مشر ایاز وزیر ویائی
کازا پیدر تاویا یا چیزیز خو دے وانا پا بازور کے دفع ایک سو چوالیس لگا ولی وا و دام را واخلی نا زدائی آئی ما چمخ کے در آدم خیل نا مڈاک لکا پر رمضان رجا کے چی جنوبی وزیرستان کے وصلہ اولے ڈالے مومنٹ تا دے خیت دفع ایک سو چوالیس چاپر ون لارلا چکل متحدہ شیاسی امن پاسن جور سوا جا دے دغی ون پاینڈ ایجنڈا دو امن امن دو دے ریاست دی ماوری نو میز دا پرکڑا وکلا دا سیاسی خال کے چی میزو دا مختلف خال کے سارا دے میز مشاورت شیری دا بان آباد میز موجودہ ایم این اے ایم پی اے ایکس ایم این اے ایم پی اے او ایون کانڈیڈیٹ دا دا صوبائی اسمبلی دا دا قومی اسمبلی دا پدا ٹول بنے میز دا جاہ کڑائی دا چنن پا وزیرستان کے بعد امنی رو غلی دو دے دغه دا پورا میز ٹول بنے دا جاہ کڑائی دا چا تو سرو سے چا دے دغه یودا سے لای عمل پایور کی چا بدا وزیرستان کے دے امن فیضا قائم آئی
دے سویلی وزیرستان لوور زیلے پاکستان پیپلز گوند مشر امان اللہ وزیر پزیلاک شے دے بدامنی حالات پواج جاد اسی میں اسی دن کی مشکلات پدارنگ بیاناوی
بالکل امن امان چکی صورتحال دے آگاہ خراب شو دے دل کا ہی چاہتا تحفظ نشتا دے اسٹیٹ ہو لیا دے ریاستی ادارے یا دے سیکورٹی ادارے چکیم آئینی اور قانونی فرض دے آگاہ نہ پیرا کبھی نو پتہ کا سلسلہ کے دے میزو دے ڈیر وقت نہ دے متحدہ سیاست نظام پاسوں دے گورنمنٹ نہ دے ریاست نہ دا غشتنا دو چکیم کے دلتا چکیم دے بدمنا یہ لہر جو شو دے
عمران مخلص وزیر ویائی چپ سیمک شے دے امن ذمہ اوراد ریاست دو خدائی نپی جی چپ سواجا حکومتی چارواکی پ ضلع شے دے امن حالات شکاول دے پورا تایور ندی
نن سابو حالات کے مختلف مسالے شکار دائے معیشت کے میر وقت سے بالکل انگورا ڈے بارڈر بند آئے اور سرا علا تھا نو دے امن مسالہ دو دے مشق علاقہ کے جس سمرا انسانوں کی دانن اخبر جون محفوظ نہ محسوس کری
مشال ریڈیو چپوانا رستم بازور کشے دے وصلے گرزاولے او دے تورے شیشے گاڑیو پا براکشے دیوانا سٹی تونے سیچو عثمان وزیر سرا تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشے
خلاف مو بریک ڈاؤن کرے شیشے میں سپکاوی اصلی ان خال کا دل کا دست بڑی بڑی خال گرزاوی اور لگیا ان شاء اللہ کوشش پہ کی اول لمبے کام کرلا
سویلی وزیرستان لوور ضلع کے دے انتظامیہ و چارواکی دے نمن وشولے پلاوج مشال ریڈیو وویل چھ پزی لاکشے دے امن حالات شکاولے دے پورا دے پو سرتیرو پسیمکشے دے وسلاولے پا خلاف دفی عملیات پہل کری دی خود سویلی وزرستان لوور ضلعے اسے دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چھ کا حکومت یہ پزی لاکشے دے امن حالات زرشن اکڑل بیا ویے دیسی میں اسے دن کی پا احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اور دلائسی دلٹھن فضائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
او اوریدن کو اوس را رسیدلیو د دې خبرونه د دې خبری غړې اخیری شیبوتا او پدې کې تاسو ته د پیښور د شبیر احمد جان راپور در وړاندې کو په خیبر پښتونخوا کې د غنمو کروندګر وایي چې په صوبه کې ورستې او بارانونو او غلې د دې فصلونو ته ډیر زیات تاوان رسولې تاسو خبر یې چې دغلته ډیر غلې او بارانونه شیو نو دی وایي چې باید حکومت ورته دا ور سم نرخونه ورکړي نور تفصیل اورو د شبیر احمد جان په دارا پور کې
خیبر پختونخوا کې د زمیدار د سازمان مشر رضوان الله خان وایي چې تیر کال هم حکومت نه د دوی نه ټول هیواد کې غنم اخیستل او نه ولا مناسب نرخ مقرره وو او د غډول د غنو فصل هم نو ځکه دوی توانونه سره تیر کال هم مخ وو دی وایي باید حکومت د کروندګرو د خرچو توانونه او خوارو سره سم دوی له سرکاري نرخ روان کال مقرر کړي
غنمو د ریټ حوالی سره دا مسله زمونږ زمیدار ته او زراعت ته تیر شوي کال پیښه شوې ده چې پنجاب حکومت او فیڈرل حکومت د آئی ایم ایف په وینا باندې دا فیصله وکړه چې موږ به آئندہ د فصلو قیمت نه مقررو دې کې زمیدار ته تیر شوي کال هم په غنمو حوالی سره ډیر زیات نقصان وشو بیا زیات زمیدار چې د غنمو حوالی سره ریټ مقرر شو زمیدار تا پا کرشنگ سیزن چی کم دکھے شکر کین کرشنگ سیزن باقی کم زمیدار تا دیلی نقصان ہو رسی دو او ملیون تا دخپل مرضی پر قیمت پانی گنے واقس دو او چیسنگا کرشنگ سیزن ختم شو او دا زمیدار گنی ختم شو تو چینی 130 تا لارا 170 تا و 180 روپے پر کی جی گرانا شو دو دقا شانتی پا دی کال بانی هم حکومت دا غنم ریٹ مقرر نکو انا غنم علی دا غی وجہ سرا زمیدار ته ډیر زیات مشکلات دي او دا کومه خرچه چې بس غنم او باندې راغلی دا په انپوټس باندې دی جاری په شکل کې د لیبر په شکل کې دا قیمت چې کوم غنم خرڅ کی زمیدار د یو ویکل یا جیرب نه لږه دغه اخراجات هم نه پوره کوي او دا نقصان کو پرس کې دغه شان تي زراعت ته پاتې شو حکومت پر پالیسی بدلی نکړي نو ملک په دې لوي د غذایی بحران سم شکار کیږي او د بیروزګاری سم شکار کیږي
د زمیدارو د سازمان په ثواب ضلعه کې مشر لیاقت یوسف زیوای چې هر کال او د وخت تیرېدو سره پاکستان کې ګرانی راځي، نرخونه سیوا کیږي خو کروندګر دغه کې هم تاوانونه سره مخ کیږي. دی وایي تیر کال د غنمو د څلوېښتو کیلو نرخ څلورو او څلور نیم زرو روپو پورې و، نو په کار دا و چې سږ کال د پنځو زرو نه هم زیات و، ځکه تیل، بجلی، مزدور، خاوره سره ډیران او تخمونه ورته ګران شوي دي. خو د هغې په مقابله کې د غنمو نرخ د څلوېښتو کیلو دا وخت پنجاب کې تر درې زرو روان دی، کم چې سراسر د زمیندار نقصان دی.
بنیادی طور خدا صورتحال دی چې د تیر کالم د غنمو چې کوم زمیندارو هغه ډیر زیات په نقصان کې پاتې شو، ځکه چې غنمو ریټ چې کوم نو تیر کالم هغه ډیر پخکته چلیدل او کزره ته وایم نو زمونږ په علاقو کې پړمبي وخت کې چې کله د غنمو تریشری پروس کال کې دی څلور نیم څلور زره پورې چې کوم دی نو غنم خرڅوي، او دغه څلور څلور نیم زره چې کوم نرخو په تیر کال باندې نو په هغه کې د زمیندارو ته ډیر زیات چې کوم دی نو مالی نقصان رسېدل و، دغه نقصان ورته ځکه رسېدل چې هغې نه مخکې حکومت یو فیصله دا کړې وه چې هغې د بار نه په ډېر مقدار کې غنم راغوښتي وو. زمونږ د ذرایعو د معلوماتو مطابق د یو ارب ډالر نه سیوا زره یو مادله په هغې باندې د ملک خرچه شوې وه، او دغه حالانکه په ملک کې د غنمو کمی نه و، د غنمو ضرورت نه و، بل فصل چې کوم هغه تیار را رسېدل و تقریبا په هغه وخت کې، خو دوی چې کوم دی نو د بار نه جازونه د غنمو راوستل او د هغې اثر دا وشو چې د غنمو مارکیټ په روسکني کال باندې چې کوم دی نو هغه پرېوته. بیا خصوصا په پنجاب او په سند کې چې هلته به د پاسکو په نوم باندې یو اداره وه، هغوی به د خلکو نه غنم په سرکاري نرخ باندې اغستل، د پروس کال نه چې کوم دی نو پاسکو خپل کردار بیا ادا نه کړی شو، او سګني کال باندې د ایم ایف په وینا باندې هغه اداره مکمله ختمه شوې ده. نو چې موجوده کال کوم د سند او د پنجاب صورت الله روان دی، چې هلته کې خو تریشریم شوي دي، لوم شوي دي، په دغه کې هلته کې سرکاري ریټ هغه چې د چالیس کیلوګرام دپاره څلوېښت کیلوګرام دپاره کوم تړلی و هغه تقریبا شپږ سوه روپۍ و، خو مارکیټ چې اوس کوم روان دی نو دې وخت کې د پنجاب په مختلفو علاقو کې یعنی د نولس سوه نواله تر څلېرویشت سوه پورې چې کوم دی نو پر څلوېښت کیلوګرام نرخ په پنجاب کې چلیږي. او چې پنجاب کې دا صورت حال دی نو چونکې اوس د خیبر پختونخوا په ځینو علاقو کې خو لو شروع شوی دی او په ځینو علاقو کې اوس غنم تیار دي، لو شروع کېدو والا دی، خو دلته هم پوزیشن دا دی په خیبر پختونخوا کې چې دلته خو د مخکې نم دا صوبه د خوراک د کمی ښکار ده، او زموږ خپل د غنمو یا غلهیي اجناسو ضرورتونه چې دي نه هغه د دیرشو او د څلوېښتو ملیون ټن مینځ ماس کې دی، خو دلته کې زموږ خپل د غنمو پیداوار تاریخي طور چې پاتې شوی دی نو هغه د دولس انوالې تر پنځلس میټرک ټنه پورې پاتې شوی دی، او په سږني کال باندې د غنمو کر د پروسکني سیزن په حواله باندې چې کوم منفي رجحانو نو کم شوی هم دی. بیا موسمي اثرات هم دا و چې په وخت باندې چې کوم دی نو بارانو نه شو په بارانیزمو کې باندې نو د غنمو پیداوار به دلته کې کمی، خو د غنمو نرخ دې وخت چې کوم روان دی نو هغه د پروسکني د څلور څلور نیم زره په ځای باندې چې کوم دی نو درې درې نیم زره ته نرخ را پرېوتلی، او زمیندار د غنمو په فصل کې مکمل په تاوان کې دي، او دغسې تیر یو یو نیم کال نه د زمیندارۍ هر فصل چې کوم دی نو هغه په نقصان کې روان دی.
دغه زمیندار وایي که چېرې حکومت دوی له دوی د خرچو سره سم نرخ ورنه کړ نو دوی به د غنمو کر په پرېښودو مجبور شي، او صوبه او ملک به د خوراک او د غنمو د کمی سره مخ شي. رضوان الله خان وایي
او وخت به داسې راشي چې بیا به زمیندار فصلونه نه کړي، ځکه چې فصل کړي هغې به قیمت نه وي او اخراجات به نه پوره کېږي، نو بل ډېر لوی نقصان زمیندار ته دی. موږ د حکومت نه مطالبه کوو چې پر خپله پالیسي باندې درسانی وکړي، چې کومه ګلې شوې زموږ په خیبر پختونخوا کې د هغې په وجه سم زمونږ چې کوم سبزیانې دي، خټکی دی، سرابلی ده، او ورسره غنمو فصل ته ډېر لوی نقصان رسېدلی دی، په پیداوار به ډېر لوی کمی. نو موږ د حکومت نه د سوی حکومت ته هم دا مطالبه کوو چې تاسو د زمیندار سره په دې اخلاق چې کوم فصلونه خراب شوي دي هغوی ته هم خصوصي تعاون مالي تعاون وکړي، او موږ اجتماعي طور ته پیډل حکومت ته مطالبه کوو چې تاسو د زری اجناسو قیمتونه چې کوم حکومت یو پالیسي ده مخکې زړه ماضي کې هغه قیمتونه مقرر باقاعده دي، د زری اجناسو قیمتونه مقرري، او په هغه کوم قیمت مقرر شي کې زمیندار مارجن خیال ساتل کېږي، نو هله به زراعت او کسان مضبوطیږي، او چې زراعت او کسان مضبوطیږي به پاکستان خوشحاله ملک جوړیږي.
دا چې د غنمو نرخ راټیټېدو سره او پیداوار زیاتېدو سره د اوړو نرخونه پسړول دي، ضرورت څومره دی او پیداوار، او آیا د غنمو نرخ راټیټېدو سره به د اوړو په نرخونو څه اغیز وغورځيږي او کنه؟ نو خیبر پښتونخوا کې د اوړو د ملینو او د اوړو روزګار کونکو د سازمان مشر اقبال خان مشال لیړو ته وایي چې راتلونکي کې د اوړو نرخونه به تر ډېره حده راکم شي.
کم از کم زمونږ خوراک چې کومه ده دا پچاس باون لاک میټرک ټن ده، او زمون خپل پیداوار خو زراعت واله بارہ لاک میټرک ټن خی، خو زمون پیداوار صحیح پیداوار چې کوم دی دا چھ لاک میٹرک ٹن دے، او دغا حکومت اعداد و شمار چھ کم دے وہی بارہ لاک تیرہ لاک میٹرک ٹن خی، باقی چھ کم دے مونگا ٹھول دا پنجاب دا صوبے نا دا برابر ہو، دا تقریبا دا روجی این نظم شروع شوه د سن د سن مال راتلو چې هغه تر دنه نه پوره د سن مال راځي اوس ته پنجاب کټی شروع شو الله دی او کی چې د دې اپت نه بچی ډیر خپل پیداوارم دی غنوم ډیر خشته دی وزن هم درون دی او ان شاء الله چې پوزیشن به دا ځل خو وی ان شاء الله امید دی نو ریټ چې کم دی ریټ د پروس کال په نسبت خدي دوړو ریټ په ان شاء الله خشي او پنجاب کې زمیدار خو ډیر زیات خپو چې یاردا خو حکومت غنم وانه غشتل او مونږ بداس شو مونږ باغ خو بار حال حکومت چې کم دی دا جوار کولو دی تکلی راتلی شي ترپتہ مطلب مجھے دا تار ترپتہ کلو دی صفا بندی نشتا پریٹ پابندی نشتا اس قسمہ بہرحال غنم چکم دے غنم ریٹ زیادہ لو تنور قوم نہ بے پردم نو کوتا سو سو چکے دا شر چکم دا دا مہنگائے شر دا دے غنم دے دا غسر اچتی گیو راکتا کی گنو بہرحال دا زل پیداوارم دے زیادہ تے زمیندار با کازر نی خوشال نو میش پس پ خوشالی زکہ چ پیداوار ڈیرو شو نکہ چالا ب مخ کے چالیس من کے کی شدہ دل پینتالیس پچاس من اشی زکہ اللہ پاک دا پتن نور بچی نو ان شاء اللہ غنم پیداوار ہم خدے زمیندار بم خوشحالی بلدا عوام بم خوشحالی ریٹ پا دوڑو دا زل ان شاء اللہ دگا بارہ سو نہ چودہ سو روپو پمن سے کروس تو دا دگ کے اخیر کے دگا روان دسمبر نومبر دسمبر یا جنوری دے کے لگ تیزی راشی بگن راضی
دا مرکزی حکومت ادارے انٹرنیشنل پروڈکشن اسسمنٹ ڈویژن شمیرو ترمخہ تیر کل پاکستان کے دغنم اور ریکارڈ پیداوار یو درش ملینا ٹن سیوا شوے وو چکل دو ذرا درشتم کے سباندے اتوش ملینا وو حکومتی چاروا کے تم سرگندے چروان کال دو ذرا پنجوشتم کے بعد تیر کل نہم دغنم پیداوار سیوا بھی